السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. په دې خبری مجله کې مو دغه خبری کیسې درته راټولې کړې. طالبان دی اوبل شمالي ولایت سمنګان مرکز ایباک خار ته هم ننوتل.
سمنګان ولایت څو شپې وړاندې د طالب استوال پلاس سقوط شو.
له دفاع وزارت هم پوښتلي چې د خارونو د سقوط لاملونه څه دي.
سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي. سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته رالېږل شوي دي. وحشت او دهشت لپاره
د تاوتریخوالي په همدې څپان د حالت کې سبا قطر کې د سولې په اړه یو غونډه جوړیږي.
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو امکارو کې وزنو همغږي
او کونړ کې مولا جګړې به ځای شوی پختلی
خاوندار به کیتمړ شو دا ګورونه را نه پات شو دا شانتیرال بیا درو کې روان دي چې ما شومان دی ولو بوتن د غرق له
د ما خامنه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخ کړو احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د سمنګان ولایت مرکز ایبک خار طالبانو ونیو. یونسف وایي د افغان ماشومانو پر وړاندې جدي بشري سرغړاونو ټکان ورکړی او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې نړۍ د تودوخې خطرناکې درجې ته نږدې شوی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د سمنګان مرستیال والی تاییدوي چې د دې ولایت مرکز ایباک ښار د طالبانو لاسته ولوید. صفت الله سمنګانی ازادۍ راډیو ته وویل طالبان وروسته له هغه ایباک ښار ته ننوتل چې د ولسي پاڅونوالو مهم قمندان سناتور محمد آصف عظیمي له خپلو شاوخوا 2500 کسانو سره تیره شپه طالبانو ته تسلیم شو. ښاغلی سمنګانی زیاته کړه چې حکومتي ځواکونو تر نن غرمې پورې له طالبانو سره سختې جګړې وکړې خو وروسته یې د قومي مخورو د غوښتنې او د ولسي خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له جګړې لاس واخیست.
تعداد مردم و مستفیدان تقاضا کردن که شما داخل شهر درگیری نکنین چون مردم جاسوس میشن. باز اینا مقامات بر آمدن خود کشیدن.
سمنگان ده هیواد شپگام لوی خرده چی پا یوا اونه ای که سقوط کوي. طالبانو له ایبک مخکې د شنبه پر ورځ شبرغان او پرون یک شنبه طالقان کندوز او سرپل ښارونه او له هغه مخکې د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار ونیول. د تخار سیمه ایز چارواکي وایي ورساج ولسوالی بیرته له طالبانو نیولې ده. د تخار د امنیت قمندانۍ د امنیت امر نجیب الله فرخاري نن ازادۍ راډیو ته وویل افغان ځواکونو وروسته له دې چې له مرکز طالقان څخه په شا شول د فرخار ولسوالۍ له لارې ورساج ته ننوتل او د ولسوالۍ ونیوله. طالقان ښار پرون د طالبانو لاسته ولوید. طالب وسلوالو د طالقان له نیولو مخکې د تخار ولایت واړه شپارس ولسوالۍ نیولې وې. یونیسف یاله ماشومانو سره د مرستې صندوق وایي چې د افغان ماشومانو پر وړاندې جدي بشري سرغړاونو ټکان ورکړی. د ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې نن خپور شو راغلی چې په تیرو 2 ساعتونو کې د کندهار په جګړو کې 40 ماشومان وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. په پکتیا کې 15 ماشومان وژل شوي، 3 ټپیان دي او په خوست کې 2 ماشومان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. یونیسف د وسلوالو ډلو په لیکو کې د ماشومانو د استخدام د راپورونو له کبله هم سخت اندېښنه خودلې او ویلې دي افغان ماشومان سولې ته اړتیا لري او باید ساتنه یې وشي. بلخوا د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په کندهار او هرات ولایتونو کې پر ملکي وګړو د بیرحمانه حملو په ترڅ کې لزرو د زیاتو کسانو له مرګ ژوبلې وروسته ویلې دي چې د افغانستان د روان وضعیت له کبله سخت اندېښمن دی. مارتین ګریفتس نن په یو بیان کې وویل چې افغان ماشومان، میرمنې او نارینه هر ورځ کړیږي او په تاوتریخوالي نه امنۍ او ویره کې ژوند ته اړ دي. ګریفتس پر ملکي وګړو حملې غندلې او د اوربند غوښتنه یې کړې ده. نوموړی زیاتوي چې مرستندوی ټولنې به په افغانستان کې ملکي وګړو ته د مرستو د رسولو هڅو ته دوام ورکړي. له دې مخکې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح له ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی ټولنو غوښتنه کړې وه چې د جګړو له کبله له بې ځایه شویو افغانانو سره د مرستې په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي. ښاغلی صالح نن په ټویټر په یو بیان کې ولیکل یو زیات شمیر خلکو د طالبانو د بېرحمیو، انتقالي حملو، لوټ او جنسي تیریو له کبله کابل ته پناه وړې ده. لازده رادیو خبرو ناوری د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت وایي چې تهران او ایران په لوي حزب الله ډله هڅه کوي لبنان د اسرائیل په مخالفه جبهه کې ودروي. ښاغلی بنت نن د کابینه غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې ایران او حزب الله غواړي حتی په داسې حالت کې چې په لبنان کې سخت سیاسي اقتصادي کړکیچ روان دی د هیواد د اسرائیل په مخالفه جبهه کې ودرېږي. بنت همدار زیاته کړه چې لبنان باید د هغو بریدونو مسؤلیت ومني چې د دې هیواد له قلمرو څخه پر اسرائیل کېږي. د لبنان له خاورې پر اسرائیل د حملو په دوام اسرائیل جنگی الوتکو دروانی اگست میاشتی په څلرمه او پنځمه د لبنان پر جنوب بمباری وکړي. برتانیا پر بیلاروس په تجارتي او مالی برخو کې تازه بندیزونه ولګول. د اقدام د بیلاروس پر انتخاباتو دی او کال د اوختو په لومړی ورځ کېږي. د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا مخالفان وایي چې د ولسمشرۍ په پروسګنو انتخاباتو کې درغلي شوی و. لویدیځو هیوادونو په بیلاروس کې له لنجمنو انتخاباتو وروسته د لوکاشنکا د سیاسي مخالفانو د ځپلو په خاطر له دې مخکې هم د دې هیواد پر رژیم یو لړ بندیزونه لګولي وو او د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې جدي خبرداری ورکړی چې نړۍ د تودوخې یوې خطرناکې درجې ته ورنږدې شوې ده. د کمیټې انسانان په څرګنده په دې برخه کې ګرم بللي. د اقلیمي بدلونونو لپاره د بین الحکومتي کمیټې په راپور کې چنن خپور شو. د ساينس پوهانو په حواله راغلی چې د ځمکې په اتموسفیر کې د مزرو غازونو کچه هم لوړه شوې چې د رارواني یوې لسیزې اقلیمي اختلال ته کافي ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې راپور په اړه ویلي چې د فوسیلي تیلو د سوځېدو او د ځنګلونو د منځتلو له کبله مزره غازونه د ځمکې مری زندۍ کوي او میلیاردونه انسانان له سمدسي خطر سره مخامخ کوي. له دې مخکې په اقلیمي چارو کې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ځنګړي استازي جان کیری ویلي وو د ملګرو ملتونو راپور دا خبره ډاګیزه کړې چې اقلیمی بحران به نور هم خطرناک شي او ځکه نو ښاغلي کیری په راروانه یوه لسیزه کې په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزې وریز د تودوخې لوړه درجه 24.22. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.22. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.22. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.22. او جلال آباد اسمان شین د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 9.22.
مخامنه خبری مجلې ته غواګی په دې هله چې وا خوشاله او رازمو تیر کړی وی راځو د خبرونې د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل طالبان دی وبل شمالي ولایت سمنګان مرکز ایبک خار ته نن وتلې دي او هلته غنې دولتي ودانی د دوی پټکو لاندې کړې دي. ځای چارواکي وایي چې د ملکی مرګ جوړې د مخنیوي لپاره دوی داسې پریکړه وکړه چې لخاره پشاشي لګوراندې می په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې خپل خبريال د تازه جزئیات په اړه وپوښته.
سمنګان ولایت څو شپې وړاندې د طالب سوال په لاس کې کوچ شو. سمنګان مرستيال ولی محمد صفات سمنګانی وویل چې سمنګان هغه محل په کې ګواخ ډیر شو چې د محمد آصف اجنی په نامه یو سناتور خوانی سناتور او د ولسی پاتون کونکو یو قماندان تیر شپه له خپل 250 کسانو سره طالب استوالو ته تسلیم شو. ته وویل چې د سمنګان د نظامی شورا د پریکړې پر اساس نن سهار د سمنګان زندان څخه د سمنګان د زندان ساتونکو ایپک خاطر وغوښتل شو او لغه پس د یو شورش لامل د سمنګان کې شته محبوسین هم په تیښته بریالي شول. د دې تر څنګ تقریبا د سمنګان له درې ولسوالیو څخه کابود 3500 کورنۍ ایبک خار ته راکړه شوې وي د تیرې دوونیو په ترڅ کې د جګړې له امله چې دوی اوس نن ورځ په جګړه کې ګیر پاتې وو او د دې ویل شوي دي چې دغو کسانو ته هم په نننۍ جګړه کې چې په سمنګان ولایت کې کابو 12 بجو د افغان امنیتي ځواکونو او وسله طالبانو ترمنځ ترسره شوي تلفات ورته وشي دي.
بلې، چارواکي دلته د جګړې او تلفاتو په اړه څه وایي؟ داسې ویل کېږي چې یو شمېر ښارونه له مقاومت پرته طالبانو ته په لاس ورځي. دلته په سمنګانو کې نن جګړه شوې ده، د مرګ جوړې په اړه څه ویل کېږي؟
لودین صاحب د سمنګان د ولایتي شورا له مرستيال محمد هاشم سرویس چې ما خبرې درلودې هغه وویل چې تر کابو یو لس یا یو لس نیمه بجو نن شدید جګړه د دوه نورو ترمنځ روانه و، تلفات به هم درلودل. خو د والی مرستیال صفت سمنګني بیا وایي چې دغه جګړه په دې دلیل ختمه شوه چې قومي مخورو له دوی وغوښتل تر څو د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي.
دغه سمنګان باندې له کابله یا مجموع کې د مزار لاره هم سپره ده، مزار باندې هم نن سهار په دهدادي ولسوالۍ کې جګړه شروع شوې وه. طالبانو ادعا وکړه چې ښار ته نږدې شوي دي. د مزار او په ټوله کې د شمال او شمال ختیځو ولایتونو په وضعیت هم لږ زره تم شي.
لودین صاحب، طالبانو ادعا وکړه چې نن سهار چې دوی ښار ته ورننه شوي دي، خو امنیتي ځواکونو د دغه ادارت کله وویل چې په دهدادي ولسوالۍ تختپل سیمه کې او امام بوبکري کلي کې چیرې چې د مزار شریف ښار څخه کابو 5 کیلومتره فاصله لري، له تېرې شپې تر سهار راهیسې د طالب وسلوال او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ شدیده جګړه روانه وه. له تېرو دوو ورځو راهیسې چې سرپل د طالبانو په لاس سقوط شو، او همداراز تخار ولایت کې لومړی طالبان طالقان ښار ته ننوتل، محبس یې مات کړ، زندانیانو یې راخوشي کړل، هغه پس بیا نورو سیمو ته دوی خپل فعالیت وغځاوه. او د طالقان څخه تهدیدلي افغان امنیتي ځواکونو فرخار ولسوالۍ همدارنګه نور ولسوالۍ ته چې دوی په تیښته کې وو، د دلارې مسیر کې له کمین سره مخ شوي وو او هلته ورته درنه تلفات او وخت دي، خو دقیق ارقام نه دي مشخص. نن بیا په فیض آباد ښار باندې له تېرې شپې راهیسې تر سهاره پورې طالبانو له څلور نورو حمله وکړه. د بدخشان د پولیس ویان ثناءالله روحانی به وویل چې دغه حمله په غبرګون سره مخ شوې ده او طالبانو ته شدید تلفات ورولې دي.
زموږ خبریال و چې ویل طالبانو په شمال کې خپل حمله ګړندۍ کړي، او نن سهار یا نن د غرمې مخکې د سمنګان ښار ایبک ته هم ننوتلي دي. لږ وړاندې مې د دفاع وزارت له ویان روح الله احمد ځینې وپوښتل چې د ښارونو د دې سقوط معنا څه کېدلی شي.
د افغانستان دښمنانو د هېواد په بېلابېلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هېڅکله دوی ته د اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه، زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډیر زیات جدي سوی دی، او دغه مبارزه به مو لا جدي انځوري پر وړاندې روانه. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځو کې دښمن ته اوري، هغه په تیرو شلو کلونو کې بي ساري دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې دیش تاسو ته ټول اوریدونکو پښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی یو څه، اما عمق موضوع ته چې لار شو په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي، او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیږل شوي دي، د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت دپاره. په کندوز ولایت کې زموږ هلته کومندوی عملیات د دښمن پر وړاندې روان دي. په سرپل ولایت کې همچنان، په جوزجان کې هم تېره شپه موږ هوایي عملیات په طالقانو کې هم درلودل، په بدخشان کې، په کندوز کې، او همداراز په سرپل او سمنګان ولایتونو، بیا ما د هلمند او هرات ولایتونو کې درلودل، او دښمن تم سخت تلفات اوښتي.
تاسو وایي چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بیساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکاره دی هغه دا چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بیساري دي. همدا پرون کندوز او طالقانو سره پل ته طالبان ننوتل، د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړې شوي، جنگیالي زیات شوي، او کنه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
په بیساري توګه هغه کوم ترګر چې د افغانستان خاطر لیګل کېدل هغه هم بیساري دي اوس، او دقیقا د دوی هغه ټول مدرسې رخصت شوي دي. سره له دې چې د پاکستان د پوز افسران د هغوی منصبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې، هغوی هم د طالبانو له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي، او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غواړي، درسته چې یو څه پرمختګ به لري، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف یې ورته مات شوی دی، او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دې هدف مراتب او هغه کوم شی چې موږ تاسو په تصویر کې وګورو ظاهر دي ګورو په مراتب ډیر لوړو.
او احمد صاحب ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي. طالبانو څو غوښتل چې ډیر نور ولایتونه ونیسي،
ډیر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځه وړل، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅ کله دوی ته او د دوی ملاتړ ته که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته در کوم، هغه سلیف صف نه تاسو پوښتنه وکړئ او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرس چې راځي دوباره همغه آدرس ته انتقالیږي.
د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی و چې د روانو جګړو پر عواملو غږېده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
او سم ورزو د سولې اړوند یو راپور ته تمه ده چې سبا د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې غونډه وشي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د وپلاوي په مشرۍ قطر ته ځي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دې ناستې موخه د سولې پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدل دي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې د جګړو لمن پراخه شوې او طالبانو پر خارونو بریدونه پیل کړي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم د سولې لپاره هڅې روانې دي. د همدې هڅو په توام تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ هیوادونو ځانګړي استازي د افغان حکومت او طالبانو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه غونډه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا غونډه به د اګست له 10 تر 12 دوام وکړي. په دې غونډه کې د ګډون په موخه د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان د مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور نادری نن دوحې ته ولاړ شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دا ناجی انوری وایي دا ناسته د قطر په قربتوب او د امریکا او ملګرو ملتونو په همکارۍ جوړیږي.
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو همکارو هیوادونو همغږۍ، د افغانستان د سولې په برخه کې د سولې د پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو بلل شوې ده.
د افغانستان د سولې په اړه په دې جوړېدونکې غونډه کې به د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي هم ګډون وکړي، خو طالبان بیا وایي د ورځې په اوږدو کې به په دې غونډه کې د ګډون او نه ګډون پرېکړه وکړي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالېږلي پیغام کې لیکلي تر راتلونکو ساعتونو به وروستي او یقیني معلومات له ازادي راډیو سره شریک کړي. په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه داسې مهال دا غونډه جوړیږي چې په ټولنیزو رسنیو کې بیا د جګړې د زیاتېدو سره هم مهاله قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړل کېدو غوښتنه د یو کمپاین په شکل مطرح شوې ده. د دې تر خوا د جګړو زیاتېدو دا خبرې هم تر سیوري لاندې راوستي او وروستیو کې د افغان حکومت دریځ هم د هغې جګړې ضد جګړه ده چې په وینای پر دوی تپل شوې ده. د همدې لپاره نن جمهور رئیس غني هم له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره لیدلې دي. جمهوری ریاست وایي د لیدنه کې د افغان ځواکونو او جمهوریت د بقا او دوام د ملاتړ ترڅنګ د ولسی پاتون کونکو د پیاوړتیا، انسجام او تجهیز په اړه پریکړه شوې ده. جمهور رئیس د ویان مرستیال محمد امیری.
امروز رئیس جمهور بارا
نن جمهور رئیس له سیاسي او جهادي مشرانو سره ولیدل. په دې لیدنه کې سیاسي او جهادي مشرانو د نظام او امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ د امنیتي ځواکونو تر چتر لاندې د ولسی پاڅون کوونکو د انسجام او تجهیز او د دښمنانو د ځپلو په اړه بحث او پریکړه وکړه.
فیصله نمودان
د جمهوری ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې غونډه کې د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش په ګډون د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف، مارشال عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، محمد محقق، د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ګډون کړی وو. د غونډه کې داسې مهال د ولسی پاتون کوونکو د انسجام او تجهیز پریکړه کیږي چې طالبانو د 5 خارونو د نیول کېدو دعوه کړي، خو حکومت وایي د خارونو کې له طالبانو سره مقاومت روان دی. روانې جګړې بیا د سولې پر بهیر هم اغیز کړی او تر ډیره یې افغانان په قطر کې د سولې پر روانو خبرو بې باوره کړي دي. خدا چې د سولې پاړه سبانه غونډه به پایله ولري او کنه هغه پښتنه چې جواب یې لارو خانه نه دی.
په موریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر نن دی او پلاوی په مشرۍ دوه ته چې هلته سبا د سولې په اړه په یو غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې توپیر له تیرو غونډو سره څه دی؟ افغان دولت او په ټوله کې افغانان څه هیلې ورته درلودلی شي؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی استډیو ته وصل شوی. فضلی صاحب، سړی مشي ماخام مو په خیر. د دې غونډې تفاوت له تیرو غونډو سره څه دی؟ ځکه له تیرې غونډې افغان پلاوی یو څه ناهیلې بیرته کابل ته ستون شوی وو.
مننه. زه هم خپل سلام تاسو ته او ستاسو د لارې ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. یقینا هم دغه غونډه چې افغان پلاوی به نن د ډاکټر صاحب عبد الله په مشرۍ باندې ښاغلی ډاکټر صاحب عبد الله او سره عبدالسلام غیمی هم د سعودي وزارت وزیر ښاغلی نادری ملګرتیا کوي او دوی به پلازمینې قطر ته ځي. د دې غونډې توپیر نسبت د تیرې غونډې دغه باندې دا دی چې دې ځل کې د امریکا استازی همداسې د ملل متحد او چین روسیا دغه هیوادونه به هم اشتراک کوي هلته. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې په دغه بدو شرایطو کې چې اوس قرار لري دغسې یو غونډې ته ضرورت و او په دې کې نړیوال هم حضور لري چې یو نتیجه به لاسته راوړي انشاءالله.
بله فضلي صاحب، دغه نړیوال تر ډیره هغه استازي دي چې دوی په روسیا کې د تروریکا په غونډه کې هم ګډون کړی وو او هلته هغوی واضح وویل چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا ایجاد یا بیا جوړېدو سره مخالفت کوي. دا ځل د دوی ګډون په څه معنا کېدلی شي؟ ځکه په افغانستان کې کم تر کمه شپږ ښارونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. دوی څومره فشار راوستلی سي عملي پر طالبانو چې طالبان له دې جګړو او تاوتریخوالي لاس په سر شي؟
یقینا څنګه چې د روسیې په قربتو باندې تیره غونډه شوې وه او وسنی غونډه کې به هم په دې باندې باس کیږي چې څنګه کولای شي چې د یو تفاهم د لارې د وسنی مشکل د حل لار پیدا کی. ډیر باس په دې باندې کیږي، یعنی تمرکز به په دې باندې وي چې طالبان ته هم قناعت ورکړي، همدغه رنګ افغان لوري به هم په دې باندې کوشش کوي چې د دواړو لورو قناعت د دغه سیبارونی یوادونو په وزر کې واضح وي. ځکه بل در هر وخت و شرایط ډیر نازک دي، لکه څنګه چې تاسو اشاره درلودل چې د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې جنگ روان دی. نو هیله مو هم ده چې دغه نړیوال په اخلاص او خپل هغه پرتوان سره د افغانستان د وسنی مشکل ته د پایتکی کښیږدي او موږ توکوم هم داده چې په دغه خاص شرایطو کې نسبت د نورو ورځو یا د نورو جلسو او د دې ناستې توپیر باید په دې کې وي چې د جنگ نړۍ بیخي توده سوې ده، د افغانستان ګور ګور ته رسیږي. نو ښه خبره به دا وي چې نړیوال خصوصا ملل متحد او نور هغه هیوادونه چې د افغانستان قضاوي د نږدې نه چا تاري چې باید دوی جدي توجه وکړي.
فضلي صاحب،
چې بل اخره د
یو ولنډ پښتنه ورسته پښتنه دا چې پاکستان د غونډه کې برخه اخلي او کنه ځکه افغانستان خو د غتیرو څورزو کې پر پاکستان پلاورا چې د پاکستان کوم استاد پکې حضور لري او کنه چې حالت عملا خبري ورسره وشي.
معلومات خدا دی چې د پاکستان پلاوي به هم ته حضور لري.
کور مودان ډیره مننه د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی و چې په دوه کې د سبانه غونډې پر ارزښت او تفاوتونو غږید.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له دوه ورځو راهیسې یو شمیر افغانانو پر ټولنیزو رسنیو یو هشټګ پیل کړی چې له نړیوالو غواړي پر پاکستان بندیزونه ولګوي. اوس مهال پر ټویټر د سانکشن پاکستان هشټګ تر یو لکه څلوېښت زرو زیات ځلې کارول شوی دی. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان د سولې او ثبات ملاتړ کوي. همکارې مو ملالۍ بشیر دا موضوع تعقیب کړې ده. مهال په سټوډیو کې ده. ملالۍ جان، ستړي مشي، څه دي د دې هشټګ وروستي جزئیات او عکس العملونه ورته؟
سلامونه لودین صاحب، مننه. بله، د ټویټر او فیسبوک ټولنیزو شبکو یو شمیر کاروونکو په یو هشټګ پیلولو سره پر پاکستان د نړیوالو بندیزونو غوښتنه کړې ده، او دا کمپاین لکه تاسو چې ویل د دوه ورځو راهیسې روان دی. د دوی په باور دا چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د طالبانو اصلي ملاتړ هیواد دی، نو باید له نړیوالو اقتصادي بندیزونو سره مخامخ سي. لودین صاحب، د یوې کاروونکې انجلا احمدی چې دا هشتګ کارولی او لازادي رادیو سره خبرې کړې دي، د دې غوښتنه به واورو.
وطنانم اگر کار دیگری از دستتان بر نمی آید لاقل
می خاطر انجام گرفته دا وای چی هیوادوال و کابل سه نسی کولای لشتر لژ د هیواد پر وړاندې د پاکستان د اوسنی جګړې پر ضد دا هشټګ شریک کړی. د دې هشټګ یو بل کارون کې محمد زاکر دورانی ازادي رادیو ته داسې ویل،
سانشان پاکستان دل پر مهم دا چه جګړه پیسو کې کلاس جګړه امکاناتونه لري مالی حمایتونه لري نو طبی دا ساغه جګړه به خپل درېږي. د پاکستان مالی حمایت، نظامی حمایت، لوجستیکی حمایت او د افراد برابرول طالبانو ته نن ورځ د سوي دي لکه مر هر څو روخانه دي. د افغانستان ملت پههیږي چې دوی طالبان حمایت کوي او دا د دوی حمایت ده چې طالبانو نن په زرهاو انسانان په افغانستان کې وژل دي او نور هم وژنو. سانکشن پاکستان د پاکستان د لاس لنډول لپاره بهترین لار.
پاکستان پر دې هیواد د بندیزونو د غشتنې د هشتګ په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. اسلام آباد وایي چې په قطر کې د سولې بهیر تسهیل کړي او طالبان یې هڅولې دي چې خبرو ته دوام ورکړي. د یادولو وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په دوحه کې پیل شول، خو دواړه لوري په دغو مذاکراتو کې هیڅ ډول نتیجې ته تر اوسه پورې نه دي رسیدلي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم راځو دې ته چې د کونړ له ناړې او غازی آباد نه په زرګونو راکډه شوې کورنۍ سختو کړاوونو سره مخامخ دي. دوی په سپیرو خاورو او نشت اسانتیاو کې ژوند کوي او د ازادي رادیو خبریال ته د خپل ژوند د بدو حالاتو کیسې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
زه د شپې 8 بجې د نرنګ ولسوالۍ د کوټکی لیسې تراغلم. دلته په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې په ګرمۍ کې بشمیر ماشومان پراته دي او میندې ورته ویخي ناشته دي. دوی لدی ویره هم شپه پر ځان رڼوي چې بچو ته مار او یا لړم زیان ونه رسوي. 45 کلنه مرحبا د ناړی ولسوالۍ د بریکوټ اوسیدونکو ده. د جګړې او پلار کې پرې تیر شوی ستونزې داسې بیانوي.
خاوندان پکې تمړ شو، تک ګورونه رانه پاتې شو، د قشان تیرالو پیادارو کې روانې شپې رالې. یو ګاډي ته ورته دي، دلته رالې کچې ماشومان دي، وړو بوتن د غرق له دې ماشومات روپۍ راسه نشته، سړي راسره نشته دی. ټولې کونډې دغه راغلي وو، نه حکومت په قصه کې دی. دې کلونه رالې دي، خلکو جامې مامې راغونډې کړې ماشومانو ته، او غواګانې مردارې شوې دي. زی د قشان دي، او داسې کورونه رانه پاتې شوي دي چې ساد ماشومان هم جاړي تنګ شي. دلته نه کېږي، زی په دې کاته پټو کې ناست پراته یو.
علي خان په همدې لیسه کې د پرتو کډوالو مشرۍ پر غاړه لري، وایي
زړې جامې چایو جوړه راوړې د دوه جوړې، او هغه موسسې ته ورکړې، هغه مونږ ته راوړل، ما غسر په هغه ماشومان تم چا ته رسیدلی چا ته، هغه مې توجه کړې نور. او یا 15 یو کورونه په دې یو مکتب کې پاتو کوټو کې پراته یو، په دې کې زمونږ هیڅ گزارم نه جوړ نه کیږي. خو هغه خپل هغه الله تم صبر کړو، دغه سړک ته پراته یو خاورو خېګو کې په دوړو کې تاسو حالات ولیدل، نه بشتره لرو، نه بالخ لرو، نه کوم بل څه لرو.
په کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو مسولین وای لناړی او غزی آباد څخه اسدآباد او جلال آباد ته 9000 کورنۍ راکډه شوې دي، او دوی د سروې ترڅنګ د موادو ویش هم پرې پیل کړی دی. د کډوالو او رستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل
چې د دې جملې څخه 5500 کورنۍ په کونړ کې شوې دي، همدارنګ څه کم 4000 کورنۍ چې دي هغه ننګرهار ولایت ته تللې دي. تر اوسه پورې د دغه خلکو سره تر 1200 پاملو سره د خوراکي موادو کومک شوې ده، همدارنګ د 1000 کورنۍ سره د غیر خوراکي موادو کومک شوې ده، او د 600 پاملو سره د هایجن کټونو کومک شوې ده. زمونږ هم سروې جریان لري، ترڅنګ سره کومکونه جریان لري.
خاغلی سپیرا ته وویل یو شمیر داسې کسان هم شته چې ډیر پوخا ل خپل سیمو اسدآباد او جلال آباد تراغلی، خو هغوی هم اوس غواړي چې په نوو کډوالو کې نمونه ولیکي او مرستې ترلاسه کړي. د هغه په خبره چې تر اوسه ل زرو زیاتې داسې کورنۍ په نخه کړي او د مرستو للیستې وستلې دي. په کونړ کې په داسې حال کې لناړی او غزی آباد راکډه شوې کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او ورسره د داخلي بې ځای کیدونکو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې ټول اړینو مرستو ته اړتیا لري. دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د عاجل اوربند او د سولې په خبرو د ستونزو هواری غواړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
لدې سره د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته ورسېدو. په کابل کې د ماخام شپږنیمه بجې دي. په بل خبری مجله کې زما همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.